په کابل کې د سهار ته بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته شر اخلاست. هغه جګړه ځپلې چې عزیزان یې وژل سوي دي او دوی تازه له کورونو بېځایه سوي د سولې غوښتنه کوي. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر وایي سرور دانش د کابل د لویدیځ د امنیت ټینګولو لپاره یوه نوې طرحه جوړه کړې.
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده.
په غزه کې وروستیو جګړو شاوخوا 1000 استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه زیانمن یا هم ویجاړ کړي دي. او په دوهم نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. تام وی څنګه
د خپل فکر ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوی. کا یو ځوان په کور کې و خبره کوي نشي کولای، که په ټولنه کې خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډیر ویری ورسره دي.
بل پروګرام مو حقیقت څه دی خو لمړی خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلاره د حکومت لخوا تایید شوه. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف فرمړین نه خوشینه سوې ده. د خبرونو تفصیل. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلاره د حکومت لخوا تایید شوه. جمهور رئیست پرون په ویلامه کې وویل د راپور چې د ولسمشر د لمړي مرستیال امر الله صالح لخوا پرونی غونډې ته وړاندې شو تایید او اړوندو ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په هغه اور لګیدنې کې زیانمنو سوو کسانو ته د تاوان د ورکړې موضوع تعقیب کړي. په دې ګمرک کې د دلوي پر 25مه اور ولګېد چې د سلګونو باروړونکو موټرو او ټانکرونو د سوځېدو سبب شو. د هرات سوداګرۍ او صنایع خونو ویلي د اور لګېدنې د زیانونو اندازه تر 50 میلیونو ډالرو زیات دی. تر هغې پیښې وروسته زیانمنو سوو کسانو د څو ورځو لپاره تحسن وکړ او له حکومت څخه د زیانونو د جبران غوښتنه وکړه. د ملي اردو چارواکي په لوګر ولایت کې په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومند پرون نوخت ازادي راډیو ته ویل دغه پوځي عملیات پرون په محمد اغې او برکې برک ولسوالیو کې سوي دي
چې په پایله کې د یو سر ګروپ په ګډون شپږ تنه طالب ترهګر ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ دفاعي او امنیتي ځواکونو د یاد ولایت د مرکز اړوند پاتخوا بشانه په سیمه کې دوه کړۍ د وسایطو ضد مینونه چې د طالب ترهګر لخوا د ملکی خلکو د تګراتک په لارو کې ځای پر ځای شوي هم کشف او شن کړی دي.
د افغان سرتیرو د مرګ جوب لپاره څه نه دی ویل سوي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې. حافظ عبدالقیوم پرون وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د غوښتنه د نورو ولسونو هم ده. تر دې مخکې د نورستان چارواکو ویلي وو چې سږ کال تر 10000 ډیر کسان د تفریح لپاره دغه ولایت ته سفر کړی دی. نورستان ولایت تیر کال د حکومت له لوري د ملي پارک په نوم ونومول سو. د نورستان والی تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د نورو سیلانیانو د جلب لپاره دی دغه ولایت غیر جنگی ساحه په توګه اعلان سي. زموږ غلازه د راډیو ری د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې جلاوطنه د وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف پر مړینه خوشینه سوې ده. د مخالف سیاسي ګوند او د بیلاروس د ازادۍ غورځنګ د تنظیمونکي وی ټولد اشوراک د مړینې خبر په وروستیو کې خپور شو. هغه د حکومت پر ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله د 15 کلن بند موده تیروله. د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا چې د ولسمشري کاندیده هم وه پرون له نامعلوم ځایه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
زه د هغه د ایمان د قدرت روحیه او سم انتخاب له کبله ډیره متاثره سویم. د ډیر درد او خواشینی احساس کوم چې د هغه د ژوند په بایه تمام سوله. په داسې حال کې چې له ازادۍ بی برخې وو د مرګ خوراک سو. زه د ویټولد کورنۍ ته تسلیت وایم. ستاسو د درد د کمیدو لپاره کافی الفاظ نه لرم.
د تیر کال د اګست میاشتې تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو پکښې ځان بریالی اعلان کړ، په بیلاروس کې مظاهرې روانې دي. اخوا په روسیه کې د روان کال د پای تر ټاکنو مخکې د کرملین د منتقدانو د ځپلو په وروستۍ لړۍ کې د روسیې پولیسو د نیژنی نوګوردو مخالفو څیرو په جلسه کې دوه کسان ونیول. یو سیاسي مشر یولیا ګالیامینا او د سینټ پیټرسبورګ د ښاروالۍ مرستیال ویتالی بوار پرون شنبه ونیول سول. پولیسو د دوی یوه جلسه د کورونا وبا له کبله د لګیدلو بندیزونو د سرغړونې له کبله ګډوډه کړه. په روسیه کې په یوه کوټه کې د 30 کسانو راغونډېدل منع دي. پولیسو ادعا کړې چې په هغه جلسه کې 10 کسان راټول سوي وو. خو د دې جلسې تنظیمونکو ویلي چې په هغې خونه کې یوازې 15 کسان راټول سوي وو. دا نیونې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالني تر نیول کېدو وروسته د روسیې د حکومت مخالفو د ځپلو د لړۍ وروستۍ او د جرمني د سایبری خوندیتوب اداره مشر وایي د جرمني روغتونونه شاید د هکرانو د سایبری یا انټرنیټي حملو له زیاتېدونکو خطر سره مخامخ وي. د څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې روانه میاشت د آیرلند پر روغتیایي خدماتو دوی او د امریکا د تیلو پر یوې نلیکې ډیجیټلي حمله وسوه. د جرمني د سایبری خوندیتوب فدرال ادارې مشر ارني شون بوم پرنشنبه زید آنلاین ورځپاڼې ته وویل په وروستیو 15 کلونو کې د جرمني پر کلینیکونو یو لړ انټرنیټي حملې سوي دي او فکر کوي چې روغتونونو ته د انټرنیټي حملو خطر پېښ دی. د خبرونو پای. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکي ساحو کې تر بل هر وخت د ماینونو ځای پر ځای کول زیات شوي دي. د وزارت په خبره له دې سره په ګڼو ولایتونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او د دوی د ملکیتونو زیانمنېدل هم زیات شوي دي. هغه کورنۍ چې خپل عزیزان یې په وروستیو شخړو کې وژل شوي د خپلې بېوسۍ او بېوزلۍ کیسه کوي. نور په دې راپور کې
د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د بولان سیمې د دې اوسیدونکو د کورنۍ ټول نارینه په تازه جګړه کې وژل شوي. دا ښځه هم د زرګونو نورو بې ځایه سویو په څیر د لشکرګاه پر لارو سړکونو خپلو یتیمانو ته د نفقې په برابرولو پسې لالهانده ګرځي. هغه ملکیان چې په تازه جګړو کې زیانمن سوي د جګړې له ښکېلو لوریو تروانې شخړې د بندېدو غوښتنه کوي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاس ته د میدان وردګ ولایت د جلریز او نرخ په لغمان کې د دولت شاه او په بغلان کې د بورکې ولسوالۍ لویدل له جګړو سره مل وو. بلخوا له شمال څخه تر جنوب او له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې وسلوالې جګړې هغه څه دي چې ملکیانو ته هم زیان اړوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت په ملکي ساحو کې د ماینونو شخول زیات کړي دي.
د هیڅ شک وجود نداره کامل اصلي طرفات افراد ملکی در افغانستان طالبان
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو لوی سبب طالبان دي. له بده مرغه دوی د سړک د غاړې ماینونو انفجار او انتحار څخه په استفادې ملکیانو ته زیان اړوي. نن تر بل هر وخت سیاد د خلکو په کورونو د تګ راتګ پر لارو سړکونو او لویو لارو د طالبانو لخوا د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کول زیات شوي. دا له افغانانو سره د طالبانو ښکاره دښمني څرګندوي او دا ثابتوي چې طالبان په لوی لاس زموږ د هیوادوالو ځان او مال ته زیان اړوي.
لکه چې څه باندې درې اونۍ مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، له کندهار، اروزګان، هلمند، لوګر، غزنی، کندوز، غور، کابل، بدخشان او نور ولایتونو د جګړو او د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربان وروسته په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د سړک غاړې ماینونه ګڼي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
انفجار ماینهای کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده.
د سړک غاړې ماینونو چاودنه تر ټولو خونړی تاکتیک دی. ملکیان قربانی کوي. تیر کال او اوس مهال ډیر کسان د سړک غاړې په بم چاودنو، موټر بم حملو او د مقناطیسي ماینونو په چاودنو کې وژل شوی دي. د سړک غاړې ماینونو چاودنه د ملکی او پوځي اشخاصو توپیر نشي کولای، نو دغه تاکتیک باید ودرول شي.
د طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دوی په جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه اوړي او دوی یوازې پر پوځي اهدافو بریدونه کوي. د ادعا کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې وو ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ادعا نه مني. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکیان وژل شوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاتوالی شي. که څه هم شکیل لوري په جګړه کې پر یوه او بل د برلاسۍ ادعاوې کوي، خو د دې جګړې اصلي قربانیان زیات وخت ملکي وګړي وي. د ارزګان د 24 کلن اوسیدونکي نور محمد په څیر ګڼ کسان خپل عادي ژوند ته ستنېدل غواړي. دی د مرکز ترین کوټ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځایه سوی.
موږ څه وکړو؟ خدای یو مځکه مو پاته ده، سرایونه مې پاته دي، لرم یې دا نن ورځ دلته روزانه کوم. طالبانو سمه دغه یله ده چې وروره یو جوړه کې وکړي، خپل ځای یې راپرېږدي، رایلازي مو چې خپل مځکې لرو. ما
د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله انداړ وایي د وسلولو طالبانو ډیر تمرکز پر جګړه او د ملکیانو پر زیانمنولو دی.
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکي اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي.
بلخو لانګ ور ژورنال وی پانی په ورستوي کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ویشل سویو سیمو په اړه نقشه خبره کړې چې په وینا یې د افغانستان په سولې کې نونس برخه خاوره په بشپړه توګه د طالبانو په کنټرول کې ده او د ځینو نورو سیمو د نیولو لپاره جګړه روانه ده.
او د هم د جګړو یو شمیر بي ځای سوي
پیدانا کرا غلیم
دی کرباغ لو
چنګ ولو بدانی ولو طالبان په کورانی نه ماته کورونه ما وانه ولا گید ولو کورونه لا گاز کولو غری می کنال مسای زخمی سول هغه په زمانه سنگره می وری پاته ده ځاتون گند دا سول مسیان می رئیس دا د یم خدا جنگ کم کم شروع و ټول تمام دار سول دولت کوما کوارو زو کوما کوارو چا وته تل نستی له په دې ورځې د جنگ ور غلی و زو نه نشار غلی ولا څو له کور و شنا چاره نه یو کور ما وان ونه گد نیم کور نه کټ سولو په زمانه اوس څنګه مې وړه پاته ده دال مسیان ما راستنې په ماینو کې په بدالي کې په لوکټو کې په خړو کې مې ځان راستنې ده ته په کلای مې کې و اتو کور په دایو کور په راته په کلای مې
دغه د شابګل نه میر دغه سره وتیری په دوه لاسو په دوه پښو ملاقات څه دې ما راشتلې دای د بل پر درګه ګور دته ترازو پاده کې ګور دو چې په پیدا کو کچ په نو نو کتر چې مسلمان ته کوي په لور ته ونی سم ایا لون نو کښنا کښنا دغه می چې مانګي نو مور لري نه پلار لري دغه سره نه استه د خدای د پاره یو رس کور پیدا کو هغه نو واسه مسلمان ته چې ته کوي په لور ته ونی ځونی کرا چې په کندو لگا کې کینو یو سره بل نه رینا نه لرم د چې په نه یم
همدا لپاره د
شل خدای د پدان په لکه باندې ګرځم تاسو بغاری عمر له ماتره یو ځای سره بوزا بلتم بغاری
مې وایم خو نو مرته سنس کا ورته مر نو وایي هر څوک مې وایي دا ما د خلالو د بلای دا مې د ما د خلالو د ما ما کړو خلک څو خو نو سالي
تاسو سره چا کومه کړې دي
یو چا ولا کړې چې تاسو چا دکان در چې ولاش راکې
مصطفی ما د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا چې په میوان ولسوالۍ کې که څه تاسې خبر یاست ډېر زیات جنګونه شروع دي او اوس جنګو زیات پرمختګ په دې ولسوالۍ کې کړی دی، نو په دې خاطر دا زموږ د میوان ولسوالۍ عام ولس ټوله را کډه شوي دي. ار یو د امن ځای پیدا کړی هغه ځای یو تکلی مطلب یا شاخ راغلی یا هغه متکه کم د امن ځای پیدا کړی هغه خوا تکلی خود ولسوالۍ د دغه شاوخوا د بازار شاوخوا ټول سره برسوي د کلیج د چا اته د چای وانانم پته سوي دي ایوانان انسانان پته سوي دي در جوالو لنګ سوي جلته وسم پراته دي ژوندې مو بس هغه چې رئیسه کېدل هغه مو رئیسه لیدي وس د امن ځای ته ځان رسولې دي په شهر کې دي الته په غاله کو کې دي.
ژوند
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
اوس مهمه په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ زمګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ازادي راډیو سهارنی خبری مجلوری اوس په وورو چې لویدي ورځپانه د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ایپاک ټایمز ورځپانه په وروستۍ غاڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هممهاله د بې ثباتۍ یو حالت حاکم شوی او د نړۍ قدرتونه دغلته د خپل نفوذ پیدا کولو په هڅه کې دي. ایپاک ټایمز چې په نیویارک کې د یوې لویې نشراتي شبکې ایپاک میډیا ګروپ یوه څانګه ده د کارپوهانو په حواله وایي د افغانستان د سولې بهیر په دې پورې تړلی چې د نړۍ قدرتونه یې په اړه همکاری کوي او که سیالۍ. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټې ته نږدې څلور میاشتې پاتې دي. همدې څلورو میاشتو کې د نړۍ او سیمې قدرتونه په دې بحثونه کوي چې له افغانستان سره یې راتلونکي سیاسي اړیکې څه ډول وي. ورځپاڼې د منځني ختیځ د خپلواک تحلیلګر حمید ابراهیم په حواله لیکلي د افغانستان ناورین سیمه ییزې ریښې لري او حل لارې هم باید سیمه کې ولټول شي. دغه تحلیلګر ورځپاڼې ته ویلي که پاکستان، ایران او قطر د طالبانو مالی او پوځي ملاتړ بند او یو سیاسي جوړجاړي ته هڅې وکړي، هغه صورت کې کولی شي پر طالبانو او افغان حکومت د سولې په هدف فشار راوړي. مطلب کې وړاندې لولو، کله چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي، نارامۍ به نورې هم ډېرې شي. د ایپاک ټایمز سپارښتنه دا ده چې که طالبان له یوه پوځي قدرته په سیاسي قدرت بدل شي، دا به یو مثبت ګام وي. له امریکا خبریدونکي ملیټری ټایمز ورځپاڼې بیا پر دې اندېښنې یوه لیکنه خپره کړې چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تجهیزات ممکن د طالبانو لاسته ورشي. ورځپاڼې په عراق کې ورته تجربې ته اشاره کړې او لیکلي دي کله چې امریکایي ځواکونه له دغه هېواده ووتل، د دوی یو شمېر موټر او تجهیزات د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په لاس ورغلل. ملیټری ټایمز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي دوی یو شمېر پوځي وسایل افغان ځواکونو ته سپاري، خو د چارواکو دا ډاډ نه دی ورکړی چې دا به د طالبانو لاسته نه ورځي. ورځپاڼې د ځینو امریکایي قانون جوړونکو اندېښنې هم راخیستې چې ویلي دي له افغانستانه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته ځینې مهمې مسالې ګونګې پاتې دي. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ژباړونکو بې برخلیکه پاتې کېدل او راتلونکي کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکایي ځواکونو مبارزه هغه څه دي چې د امریکا قانون جوړونکو ګونګ موضوعات یاد کړي دي.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا په شونځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر لسلو او د ټپیانو شمیر تر 160 پورته سوی. د دوهم معاونیت د دفتر ریاست وایي دوهم مرستیال سرور دانش د کابل د لویدیځ سیمې د امنیت د ساتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړې چې د تایید لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د دې پېښې قربانیانې خاورو ته وسپارل د وژل شویو کسانو د کورنیو سره د مرستې خبره کوي. نور حال په دې راپور کې
د هر ورځې په تیریدو سره د سید الشهدا خوانځي د برید د قربانیانو شمیر زیاتیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د دوم رسیال دفتر وایي د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا په خوانځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر لسلو او د ټپیانو شمیر له 160 پورته شوی. د روانې لمریزې میاشتې په 13 نیټه تر دغه برید وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ښاغلي دانش ته د ورته بریدونو د مخنیوي لپاره د یوې طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. د ښاغلي دانش د دفتر رئیس محمد هدایت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه جوړه شوې او د امنیت شورا په واک کې ده.
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده. هیله لرو چې ژر تر ژره د دې طرحې د عملي کېدو لپاره پریکړه وشي.
ښاغلی هدایت د دې طرحې جزئیات ورنکړو، خو وی ویل چې دا طرحه د سیمې له سپینګیرو مشرانو سره په مشوره جوړه شوې ده. د کابل په لویدیځ کې په سید شهدا خوانځي تر برید مخکې په یاد سیمه کې یو شمېر فرهنګي، ورزشي او روغتیایي مرکزونه هم په نښه شوي دي. دغو بریدونو د سیمې د اوسیدونکو جدي اندېښنې راپورته کړې او جمهور رئیس هم د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې خپل دویم مرستیال د یوې امنیتي طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د سید الشهدا پېښې قربانیانې خاورو ته سپارلی و د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې خبره کوي. د دې بنسټ غړی شریف الله وطن دوست وایي تر دا مهاله دوی 2 میلیون افغانۍ راټولې کړي.
څنګه څه مرستې موږ ته را رسېدلې دي چې 2 میلیون افغانۍ کېږي؟ موږ د هر شهید شوی کورنۍ ته 1500 افغانۍ او ټپي شوی کورنۍ ته 15000 افغانۍ مرسته کوو. پاتې پیسې له هغه ټپیانو سره چې ټپونه یې ژور دي او په روغتون کې دي د درملنې لپاره مرسته کوو.
د دغه بنسټ د مندونو له مخې بیا په دغه برید کې 43 کسه وژل شوي او 195 نور ټپیان شوي دي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی او ستر علاقه ده. زه ډیر نه خوښوم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسمیوه نړیواله موضوع ملګری ملتونه وای په غزه تړنګ کې د یو لسلطنۍ جګړې لکبل شاوخوا ول زراستو غنځایونه او تجارتي مرکزونه زیانمن یا هم ویجاړ شوی دي. په دې جګړه کې تر 250 ډیر کسان وژل شوی دي چې ډیری فلسطینیان دي. په اسرائیل کې هم د 12 کسان وژنه تایید شوی ده. د مصر په منځګړیتوب د تیر جمعې اوربند د اسرائیل او د فلسطینی ډلو حماس ترمنځ جګړه پای ته ورسوله. نور حال په دې راپور کې
ملګری ملتونه وای د مهال نږدې 800,000 کسانو ته په غزه تړنګ کې په منظم ډول پاکي اوبه نه رسیږي، ځکه د جګړو له کبله د اوبو رسولو شبکې 50% زیانمنې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د غزه د ټولنیزو چارو او کور جوړونې وزارت په حواله ویلي چې د یو لس ورځنی جګړې له کبله ول زره استوګن ځایونه او تجارتي مرکزونه یا زیانمن سوي یا هم ویجاړ سوي دي. ملګرو ملتونو ویلي و 79 استوګن ځایونه او تجارتي مرکزونه د استوګني او کارونې وړ نه دي. په 250 نور ودانیو کې نږدې 1,200 نور واحدونه تخریب او نږدې 4,538 نور واحدونه قسمان تخریب سوي دي. ملګری ملتونه وای 350 شوونیز مرکزونه، شپږ روغتونونه، د لومړنۍ روغتیایي څارنې 11 مرکزونه هم زیانمن سوي او په غزه تړنګ کې شوونځي تړلي چې دې کار شپږ لکه ماشومان اغیزمن کړي دي. خو یو فلسطینی چارواکی وایي د لومړنیو ارزونو له مخې د اسرائیل او فلسطینی ډلو ترمنځ په 11 ورځنۍ جګړه کې شاوخوا 2000 کورونه تخریب سوي دي. په غزه کې د ټولنیزو چارو او شار جوړونې وزارت مرستیال ناجی سرحان پرون شنبه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې جګړه کې تر 1500 پورې نور واحدونه قسمان ویجاړ سوي دي. دا اژانس په حواله اسرائیل د غزه تړانګې پر ګړمیشتو سیمو په سلګونو هوایي حمله وکړي چې د استوګني، تجارتي او دولتي ودانۍ په نښه کړي. راپورونه وایي دغه حملو هدف هغه ځایونه و چې د فلسطین حماس ډلې پکې دفترونه او منابع درلودل. بلخوا د غزې د پولیسو قمندان محمود صلاح ویلي چې د اسرائیل لخوا ویشتل سوي شاوخوا 300 راکټونه او ناچاو د سرګلولې راټولې کړې سوي دي. د فلسطین چارواکي وایي د 11 ورځنۍ جګړې د مالی زیانونو اندازه 350 میلیونو ډالرو پورې اټکل شوی، خو په دې باب ارزونې لا هم روانې دي. د مصر په منځګړیتوب تیره جمعه د اسرائیل او فلسطینی ډلې حماس ترمنځ اوربند وسو او ورسره هغه یو لس ورځنی جګړه پای ته ورسېده چې په نتیجه کې څه باندې 250 کسان وژل شول چې دا ژوندونه په حواله ډیری فلسطینیان دي. په اسرائیل کې هم د دوو ماشومانو په ګډون د 200 کسانو مړینه تایید شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. په بلخ ولایت کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د ګواښونو زیاتوالی سبب سوی چې له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو تېښته زیاته سي او اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی محدود سي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر او په دغه ولایت کې یو شمېر خبریالان وایي چې د رسنیو په وړاندې ګواښونو د خبریالانو ترمنځ سانسور هم زیات کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د یو خیر تدس بلند امنیتی اثر ادرس اثر ایدی بولین بیشتر.
محبوبه محمدی نومیگه و پا بلخ که ده سلام وطندار رادیو خبری علاوه. هغه یو میاشت کی چې د طالبانو لخوا ده پر لپس گواهونو لعمله لافغانستان څخه بهر تخته دلی. محبوبه اوس په ترکیه که کدواله شوی او ده کدواله دوسیه هم لا ندرو خانه. آقل محمدی آزادی رادیو تا اویل چه پا پای که لا هیواد څخه ده تخت هدف ندرگلوت.
وقتی ما به نهادهای امنیتی مراجعه کردم،
کله چې ما امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه، دوی راته وویل زه د کډوالۍ په کیس یعنی قضیه پسې ګرځم. متاسفانه دا راته دردونکې خبره وه. هر ورځ د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه زیاتیږي او د سولې خبرو اترو هم پر امنیت هیڅ تاثیر نه دی کړی، لا امنیت خراب شوی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم امنیتی وضعیت او په بلخ کې د خبریالانو په وړاندې ورځ تر بلې زیاتېدونکی ګواښ ته اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې د یاد کمیسیون د ساحوي دفتر مشر سید محمد سامه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو لخوا خبریالانو ته ګواښ متوجه دی. سامه وایي چې د خبریالانو په وړاندې یادو ګواښونو اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه هم محدوده کړې ده. ده وویل
جنګ و ناامنی ها و ناملایمات و قانون شکنی ها
جګړه ناامنی نخوالو او له قانون څخه سرغړونو له بده مرغه د بیان ازادي چې د دولت له مهمو لاسترړونو څخه ده له ګواک سره مخ کړي او له بیان ازادي څخه سرغړونه له اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای هم وایي چې په روان کال کې 15 تنه خبریالان د شته ګواښونو په دلیل د بلخ له تصویري رسنیو وتلي او هیواد یې پریښی. په بلخ کې د یاد بنسټ مشر مبین سایی وویل
ما در ولایت بلخ در طی یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار وظیفه‌شان هم تهدیدات و ناامنی‌های اخیر بوده.
د بلخ امنی قماندانه د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته لا تفسیر کولو ډډه کړې. د می میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د طالبانو حملې هم زیاتې شوې. په پام کې ده د راروان سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. دغو خبرونو د محبوبې په ګډون ډېر شمېر نور کسان هم اندېښمن کړي. دوی ویریږي چې مبادا د طالبانو په راتګ سره د بیان ازادۍ په برخه کې شل کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشر حقونو د څار ادارې تېره میاشت وویل چې د طالبانو ځینې قماندانان او جنګیالي په ټول افغانستان کې په لفظي او یا هم تحریري ډول خبریالان ګواښي. خود قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو بیا ویلي چې دا ډله خبریالان نه ګواښي. دوی زیاته کړې چې له خبریالانو غواړي چې د اسلامي ارزښتونو په رعایت کولو سره هغو ته احترام وکړي. د بښنې نړیوال سازمان د سور میاشتې په 13 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 11 خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي او روان کال هم 4 نور په ورته حملو کې لمنځه تللي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم تیر کال دغه په موټر د ماین چاودنې له امله د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو د پیغام د سات خبرونې ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر یم. د 1300 شپږنیوي او 1300 ونیوي د تقاوتي پیسې مې پاتې دي. د 1300 اتنیوي او 1300 ننیوي د تقاوتي مې اخیستې ده. د دې روان کال تقریبا حواله کېږي په یاد د خدای د دې وطن په ساختمان په چارو کې رنګ مسولیت ناپذیرته خلک وجود لري. د جمهور مجلس مرغنه اولي په یاد د خدای زموږ پیغام در ځای پرې ورسوي. السلام علیکم.
پلان د هلمند ولایت آزادۍ په دغه پیغام پیغام شروع را د زموږ آواز پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلاره د حکومت لخوا تایید شوه. جمهور ریاست پرون په ویلامه کې ویل د غراپور چې د ولسمشر د لمړي مرستیال امر الله صالح لخوا پرونی غونډې ته وړاندې شو، تایید او اړوندو ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په هغه اور لګیدنې کې زیانمنو شوو کسانو ته د تاوان د ورکړې موضوع تعقیب کړي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلې د اور لګیدنې د زیانونو اندازه تر 500 میلیونو ډالرو زیاته ده. د ملي اردو چارواکي په لوګر ولایت کې په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات پرون په محمد اغه او برک برک ولسوالیو کې شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د نورستان ولی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې ده. حافظ عبدالقیوم پرون وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا غوښتنه د نورو ولسونو هم ده. د بیلاروس اپوزیسیون مشر چې جلاوطنه ده وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف فرملي نه خوښینه سوي ده. د مخالف سیاسي ګوند او د بیلاروس د ازادي غورځنګ د تنظیمونکو ویټولد اشوراک د مليني خبر په وروستیو کې خبر شو. او د جرمني د سایبری خوندیتوب ادارې مشر وایي د جرمني روغتونونه شاید د هکرانو د سایبری یا انټرنیټي حملو له زیاتېدونکو خطر سره مخامخ وي. او ده هم دش منی سرسن دوونیز پروگرامونه چې اول با تند سنگواری او پسې حقیقت ساده.
تند سنگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. دا دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاسو کې دوه چرته وې دا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ دراچول شي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمان تمیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکار او سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدی فکری اختلافونو په خاطر توهین شوی، وهل شوی او حتی وژل شوی دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې و، په یو صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوی.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډیر سخت دی. بیا چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی که نه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټولو به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی دا خبرې ستا د کېدو چېرته وي دا کړي دي. زه هم داسې یو دغه کې ګیر شو به چې یاره یو طرفدار د سړي نه یو ملګری نه یو غمخوارې پیدا نه شي چې د دا خبره دغه کې. نو زه هم ډېر سخت ګیر وم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زموږ زغم زموږ درک زموږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي هغه وژل دي هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زوره تحمیل کړي هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري دلیل واوري د هغه مخالف کس د نظر نه مني دغه دلیل واوري څه ده. دلته دا نه زغمل چې دي له هغه خالي ککرۍ نه منځته راځي که یو څوک څه ولري سره په معقول دلیل یو خبره وکړي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي مقابل لوری باید دغه دلیل نه واوري. که چېرې دلیلو ته ځواب نه لري نو هغه باید تاوتریخوالي ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان خپل خبره خپل نظر خپل کړوړو خپل عمل له نورو لوړ وګړو او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي دا صحیح دي بل چا هم دا باید تحمل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي حتی هغه ووژنې حتی هغه سره دوستي بنده کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې د خبرو له لارې د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
دا خو هغه پخوانی خبره ده هغه درې سو څلور سو کال پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو په هغه محیط کې موږ اوسېږو زموږ فکری وده به په هغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپل فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زموږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي هماغه مړه ټولنه به وي هماغه بې فکره ټولنه به وي هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکرالله لیوال په باور ډېر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمیل هڅه کېږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستعارو نومونو یو بل پسې ولګېږي هغه تخریب کړي حتی هېڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فامیلي مسایل هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځان ته نیسي نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی تشدد کی کته چیرې نه منی هغه تاسو داسې منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تاسو درکې چې هغه لږه نه تاوتریخوالی د خشونت به سر راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوښي دی بل نفر بنې خوښ هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوښم او ته چې خوښي ته به ځان ته دلیل سره لري کنه باید دلیل سره واوریدل شي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي همدغه لامل دی چې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالی ته یو دی بل سپکولو ته ځي.
دا خصوصي دونکو سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وایي دا مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولی نه ړنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو له بل مختلف دي همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
د دلته په شوري لحاظ د تکار نه دی شوی چې موږ یو بل سره وزغمو د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه ته تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بله لارې نشته، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني و هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغه پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټولو مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ته خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي، وهل کېده خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر ده، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي پر ضد خبرې کوو باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کېږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنسل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. کچیر سرل دی چې زما خبر در باندې بد لګیږي بیا هم اوري او بیا د مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي. فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده او دا به ټول نزد کی ل خپل متن نه بعد زکی ټول نزد کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
درنو وريدونکو دا واده دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لغمان د هیواد د ختیځ دروازه او همدا ډول د درې نورو زونونو سره د ختیځ د وصل ته کېبلل کی. خورستیو کې لدې سیمې د نامنې خبرونه زیات خبري کی. د پنځشنبه پر ورځ طالبانو وویل دولت شاه ولسوالی یې نیولې، خو ملي دفاع وزارت دا خبره رد کړه. ویل ځواکونو یې تکتیکي شاتک کړی او دښمن ته یې مرګونی ګزارونه ورکړي. رښتیا څه دي؟ د ولسوالۍ ولکه له چا سره ده؟ د لغمان د نامنې تر شارات څه دی؟ هلته سیمه ییز مخالفتونه څومره د وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې ده؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خپرونه کې د دې ولایت له والي رحمت الله یارمل څخه پوښتو. والی صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره مننه. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو درک، ستاسو تخنیکي او همکارانو او ټولو اوریدونکو ته.
والی صاحب، دولت شاه ولسوالی د حکومت تر کنټرول لاندې ده او کنه سقوط یې کړی؟
دولت شاه پاړه باندې تاسو او ستاسو په ټوله د ملي دفاع وزارت د ویان څرګندونې اورېدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتګ کړی دی. او دوه ورځې کې نامدې تکتیکي شاتګ له امله چې کوم نظر خپل ده هغه بېخي بې ساري و. دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. اوس مهم ساحونه د همدې ولسوالۍ په مرکز نه بلکې په نور اراضي کې پر قوت سره ځای پر ځای د خپلو هغه نظامي قانون له مخې به ډېر ژر بېرته قوتونه هماغه مخکني ځای ته هم ځای ورسي.
مخکې له دې چې والي صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي، حالت د یو شمیر پوسټو د سقوط خبرونه خبره شو، حتی خلک ورغلاغه پوسټ چور شوي، ولې هغه وخت مخاونني ورشو؟
مشه طرف ته کومه پوسټ په دروستي کې ندی چور شوي، هغه لنګار طرف ته دوی پوسټ دی چې هغه د چور مسایل راپور ته ولا هغه طرف ته.
یارمل صاحب، حالت په دغه ورستیو کې یو اوربند پاړه باندې او سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی. دا اصلي کیسه څه شی و؟
د لغمان سره مربوطاتو کې موږ هیڅ ډول اوربند نه لرو، نه د هیچا سره اوربند شوی دی. ځینې محلي اوسېدونکي اسپینزري او ځینې کروندګر دواړو طرف ته تللي وو. د ولسوالۍ مسؤلینو سره باز کړی وو چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند وکړي، چون طالبان هېڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده. حتی همدا نن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
تاسو د ننګرهار له والي سره ولیدل، د دغه لیدنې هغه مهم ټکي څه وو او د نویو وضعیت دپاره څه پلان جوړ شو که څنګه؟
طبیعي ده چې مشرقي ټول ټول افغانستان د بلخص مشرقي ټول د یو پامل حیثیت لري، موږ ډېر ګډ نیتی اقتصادی او اجتماعي مسایل لرو او د دې لپاره ښه هماهنګي لرو. دا هماهنګي د تازه کولو او د هغوی ما دغه هماهنګي کې بهترین هماهنګي جوړولو باندې مونږ مجلسونه سره وکړل. دا زموږ لومړنی مجلسونه نه دي،
آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتی وضعیت او یا د امنیتی وضعیت په خرابیدو باندې اغیز لرلی شي؟
اجتماعی مسائل دی او درته یو حل لري وټپی ده چې بلې یو حل نشي.
کوم په ټولنیز رسنیو کې یو شمېر تصویرونه لیدلی وو سی هغه کسان چې د دولت شاد ولسوالۍ نه دولتي امکانات وړي دي، په ځانګړي ډول باندې پوځي او نظامی موټری، د هغه ځوانانو لباسونه او د هغه ولاړ له ټوپک او بیا له وسلو سره، فکر کوي دا طالبان دي؟
کوي دا نو د ساحه کې خو همدغه د طالب په نامه دي، د طالب په نامه راټولېږي. که څنګه دا اکثر ما نږدې نه خو ما دا ساحه کې طالب موجود دي، طبیعي ده چې ځینې کسان هم داسې شاید واوسي. خو دا د افغانستان په مسایلو کې داسې دي کله چې دوی داسې احساسوي چې یو پوسته نیول شوی دی، یو ځای نیول شوی دی، مثلا لکه د لنګار ده، کله چې چورکې دی چورکې بیا ځینې د هماغه منطقې کسان هم یو ځای کېږي او هماغه منطقې کې هم ځینې کسان په دې نس باندې چې یو څه ترلاسه کېږي. خو ټول هم طالبان نه دي،
حکومتی چارواکو همدا ډول پولیسي جرګه کې د ځینی وکیلانو ترمنځ قربانی دی که مخالفتونه ساسي وی، ولې ملت قربانی ورکی؟
طبیعی ده چې یو ټولنه کې چې هلته انسانان اوسېږي مخالفتونه باید موجود وي، خصوصا سیاسي انار کې یا سیاسي سیاسیونو تر منځ چې یو والي و ولتل دي کله کله مشکلات دي. خو دا امنیتي مسایل په هماغه مخالفتو په هېڅ صرف نه لري.
یو مکتوب خپور شو او په هغه کې داسې لیکل شوي و ګنې چې تاسې د غوی میاشتې له وویشتمې تر جوزا تر اتمې پورې ترکیې ته غواړئ ولاړ شئ، دا سمه ده؟ دا خبره
دغه دې په اړه باندې چې خلکو ته تاسې ذهنیت بل طرف ته بونه ځي. هر دولتي مامور خپل کلنۍ رخصتي لري او څنګه د دولت مامور یم او رخصتي لري، زما د رخصت وخت او زما رسمي رخصت راغلی و. خو د امنیتي وضعیت بهبود په خاطر زه پاتې نیم او تللی نه یم تر اوسه پورې. دا نن هم دا اوس هم په نظامي شورا کې یو، هیڅ ځای ته اراده نه لرو. دغه دولتي رخصت اخند هر دولتي مامور حق دی او خپل سر په خاطر تاسو په جریان کې چې څو میاشتې مخکې پر ما انتیاري موټر وسو د رئیس جمهور په هدایت بیرون ته د تداوی لپاره ولاړم. دا موږ ډاکټرانو په سپارښتنه زما د تداوی او د چیک اپ وخت و چې د هغوی په سپارښتنه باید هلته تللی وای. د امنیتي وضعیت په خاطر هغه نیټه هم تېره شوې ده او زه تر اوسه هم په لغمان کې یم او د هماغه سفر څخه مې سرپنه تر کړې دي او همدلته د خپلو سربازانو او مسؤلینو سره یو ځای.
درسته، د دې ترڅنګ چې د دولت شاه مسله مطرح مهمه بلل کېږي، په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د امنیتي وضعیت په اړه باندې اندېښنې شته، ویل کېږي چې څو پوستې امنیتي ځواکونه پرېښي.
انشاءالله اتمل شو کېږي. موږ ته تازه دمې قوتونه رسېدلي دي، کومندو ځواکونه رسېدلي دي، نږدې ورځو کې انشاءالله هر څه بیرته نارمل طرف ته ځي.
د لغمان امنیه قومندان هم بدل شو، نوی تبدیلی به اغیز ولري؟
د مشرانو پریکړه ده او طبیعي د مشرانو پریکړې حتمان یو حکمت لري.
ختیځ کې یوه لویه قلی اردو هم پرته ده او د دې ترخوا په لغمان کې هم مونږ کافي امنیتي او دفاعي ځواکونه لرو، ولې په سوون وسلوال زرګونه وسلوالونه هم تبلیغاتي دستګاه کې ماته وته ورکولی شي او هم په نظامي برخه کې تقریبا ذهنیت داسې ایجادوي چې فکر کوي او دښمن یې پرې غالب دی؟
ډېر مسؤلیت په همداسې شرایطو کې د رسنیو هم دی. ډېر کله موږ ډېر لوی څه پامجه ولایت کې د ولسونو د فار په ملیون هاو افغاني ځانګړي پروژې چې تاسو یې خورسنه دا هیڅ ستاسو لپاره یو خبر نه بولي په پای نه وخت په یو منفي خبر پسې د ډېرې هلې ډلې کوي دا د رسنیو تبلیغ هم د دشمن د مورال سبب ګرځېدلې او په داسې وخت کې هغه رسنیو ملي رسالت ته ډېره توجه نه کوي یا ډېره نه نو دشمن دی د خلکو د بیرې څخه استفاده کوي یا خلک بیري خو اصلي ولسونه تاسو ولیدل په زرهاو کسان فقط عمر مخکې د ولایتي ادارې او د جمهوریت ملاتړ راوتلي وو نو فقط دروغ نه وای پرشتیا د ریجه پرشتیا د خپل حکومت دولت جمهوریت او د خپل ولایتي ادارې څخه ملاتړ کوي
والي صاحب زما ورستی پښتنه په لغمان کې هم هغه ډول چې تاسو وړاندې میادونه وکړه چې حتی حتی کاروانګر وړي چې له طالبانو سره د اوربند یو عادي مسله یعنی په وادي ډول باندې وړي توافق ته ورسیږي تاسو څومره ډاډ ورکوي چې بزګران بخول فستونه د امنیت په فضا کې سره راټول کړي او همدارنګه له لاسه وتلې سیمه به ته ونیسي او وضعیت به بیرته هغه ډول چې وړاندې وادي حالت ته وستنه کوي
قربان فار ماول چوربان مشکلات ندی از مشران پیجه اوربان پیجه متچک مسلکنه فارر سیجه قما په مصرفوی خو مرداد کوله چې د ولسونو امنیت هم نه وو مسربازان د امنیت لپاره هر ورځ قرباني ورکړي ترڅو بزګر په ډاډه ډاډه باندې خپل لادي ژوند وکولای شي او ولسونه په ډاډه ډاډه خپل لادي ژوند ته دوام ورکړي موشم دم دغه سربازانو څخه کاری ته په کچو سره ولسونو ته ځان کوچ خپل واسه پر ان شاء الله کوشش کوو
د لغمان والی رحمت الله یارمال لتا سیډی رمانا نه
sazar kare tore lamane dusman razai da khyal nigare sunfan khara sazar kare ture lamane dusma dra gai dakhya nigare bach gole chuba atwar ta kawam sazar kare ture lamane dusma dra gai dakhya sazar kare tore lamane dusma da gai takhya ligare اسمان را غی د خیال گار شیر نا یار ناز می وڑنا اس پدی ور ما شا سر جری توری لمن د اسمان را غی د خیال گار تر سوچ زبی Yeah.